د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. په دې یو سات خپرونه کې مو د هلمند له جګړې خبرو چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده او په لسګونو افغان ځواکونه او حکومت مخالفه وسلوال پکې وژل شوي او تر اوسه پورې هم دا جګړه د هلمند په ځینو سیمو کې روانه ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شوراوي افغان او پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې تروریستان باید له هیڅ راستو پیر پرته په دوړ لوري کې لمنځه وړل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان سرتیری په هلمند کې له وسلو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي. د هیڅ وسلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه نه لري او د انتخاباتو خپل کمیسیون وی درې شمیرن پروسه بل ځند پرته مخ ته بیایي. د ټاکنو نتیجې په خپل وخت اعلان شي. په بهرني خبرونو کې هم وري د عراق د کوردانو مشر وی پر کرکوک او نور شمالي ښارونو د کوردانو د خود مختاری له حاکمیت څخه لاس نه اخلي. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي د دې شورا د رئیس رنگین داد فرسپنتاو د پاکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پیل شویو عملیاتو په لړ کې د حقاني شبکې په شمول د ټولو تروریستي شبکو د پنهکه کولو پر سر ټینګار وشو. د افغانستان ملي امنیت شورا په یوې اعلامیه کې ویلي رنگین داد فرسپنتا او پاکستاني چارواکو همداراز موافقه وکړه چې تروریستان باید له هیڅ راز توپیر پرته په دواړو لورو کې له منځه وړل شي. لدی خبرو وروسته د پاکستان د پوځي ویان جسیم بچوا ویل د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ هیڅ توپیر نه کوو، بلکې په خپل پوځي عملیاتو کې ټولې تروریستي شبکې پنهکه کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس د پنځمې پورس پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز رحیل شریف سره وکتل. پاکستانی چارواکو هم درز د افغانستان د سولې لپاره په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان سرتیری چې په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي، د وسلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه نه لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته ویل افغان پوځیان په سنگین، مساکله، نوزاد، کجکی او مارجی ولسوالۍ کې په لوړ مورال په جګړه بوخت دي. دی وی هلته نه د وسلو، نه د تجهیزاتو او نه هم د عیاشۍ په برخه کې کومه ستونزه لرو. یوه لوا مطلب سنګین کې وي. د افغان قواوو د ملاتړ لپاره مو د کمانډو یو کنډک سیمې ته ورغلی. له هلمند او زابل نه هم ضربتي کنډکونه سیمې ته تللي. نه د ځواکونو د څومروالي او نه هم د وسلو او تجهیزاتو برخه کې کومه ستونزه لرو. دفاع وزارت وایي څه باندې 800 وسلوالو چې ډیری بهرنیانو اونۍ مخکې پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه، کله چې هلته ماتې وخوړه په مساکله، نوزاد، کجکی او مارجی خپلې حملې پیل کړې. ویل کېږي په دې جګړه کې افغان پوځیانو، ملکیانو او وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند والی ویلي چې په هلمند کې وروستۍ حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI افسرانو پیل کړې ده، پلان کړې ده، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي. د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي درې شمیرنې پروسه په لزند پرته مخته بیایي او د ټاکنو نتیجې پر خپل وخت اعلانوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل کمیسیون له کاندیدانو، ملګرو ملتونو او نورو ادارو سره د رایو په اړه سیاسي بحث ته حاضر دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پروسه نه ودرېږي، مخته وړي او بل اخر ابتدي پایله به د مالوش په اساس باندې اعلان شي. تخنیکی برخه د پروسه باید پرته د دې چې پکې ځان راشي باید پرمخته وګوري.
د ولسمشرې دویم ځلې انتخابات د خبرګولیا جوزا پر څلېرویشتمه وشول چې اشرف غني احمدزی او عبدالله کاندیدانو. خو ښاغلی عبدالله وایي په دغو ټاکنو کې د سیال کاندید ښاغلی غني په ګټه پراخې درغلی شوي دي. پرون هم د ښاغلی عبدالله په لسګونو پلویانو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی ویل چې درغلګر به محکمې ته کش کړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال کسان پرون شپه په یو نښته کې وژل شوي چې تر اوسه یې علت نه دی معلوم. ښاغلی امیری وویل په خان آباد کې شاوخوا 3000 غیر مسؤوله وسلوال فعالیت کوي چې کله کله د ملکیانو لپاره هم سرخوږی جوړوي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 45 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ. بیا هم خراغلی د عراق د کردانو مشر وای پر کرکوک او نور شمالی ښارونو د کردانو د خود مختاری له حاکمیت خلاص نه اخلي. په دوه ښارونو کې د کردستان جنگیالي د سنی سختریزو په وړاندې په دفاع بوختي. مسعود بارزانی چې پرون د کردستان سیمې په مرکز اربیل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په یو کانفرنس کې خبرې کولې، وویل کرکوک خپل حیثیت او اوس ترلاسه کړی دی. په ټولو شتمن ښار کرکوک هغه لنجمنه سیمه ده چې د عراق کردان یې له کلونو راهیسې په خپله خود مختاره سیمه کې د شاملولو هڅه کوي. د کردانو پیشمرګه از وکونو د کرکوک په بیلابیلو برخو کې سنگرونه نیولې دي. د عراق پوځ د تیرې میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغې له د ښار ووت چې د عراق او شام اسلامي دولت جنګیالیو هلته سیمې لاندې کړي. په عین حال کې د عراق مهم شیعه ملا علي السیستاني پرون پر مخالفانو سیاسي مشرانو غږ وکړ چې د نوي پارلمان تر تشکیل مخکې پر بل صدراعظم د پارلمان پر مشر او ولسمشر یوې موافقې ته ورسیږي. د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو د یوکرین په ختیځ کې اوربان دوه اویا ساعته تمدید کړ. پرون ناوخته د یوکرین ولسمشر د دفاع وزارت له چارواکو سره تر سلا مشورې وروسته دا اعلان وکړ. د یوکرین په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون غوښتونکو سره مخکینی اوربان تیره شپه لس بجې پای ته ورسید او اوس د جون تر دیرشمې د شپې تر لسو بجو تمدید شو. تر دې مخکې پرون په بروسل کې د یوکرین ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ یو تاریخي تړون لاسلیک کړ. دا هغه تړون دی چې تیر نومبر یوکرین نو لاسلیک کړی او بیا په دغه هیواد کې مظاهرې وشوې او ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ له واکه لیرې شو. د اروپایي ټولنې مشرانو د لوکزمبورګ د پخواني صدر اعظم ژان کلود یونکر له نومونې سره موافقه وکړه چې د اروپایي کمیسیون د نوي مشر په توګه وټاکل شي. د یونکر د نومونې اعلان د اروپایي شورا د مشر هرمان وان رمپوی لخوا پرون پر ټویټر پاڼه پر بروسل کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته وشو. خو برېټانیا د یونکر له نومونې سره سخت مخالفت لري. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي فکر کوي چې یونکر یو فدرالیست دی او غواړي د اروپایي ټولنې واک پر څو محدودو هیوادو منحصر کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان دویم کاسو چې منفی رایه ورکړه. د اروپایي ټولنې کمیسیون د دې ارګان اجرایوي اداره ده. او ټاکل شوی چې نن د فوټبال د نړیوال جام د ناک آؤټ لوبې پیل شي. دغې مرحلې ته شپاړس ټیمونه وتلې دي. هر ټیم چې لوبه بایلي هغه به لړۍ تورنمنټ ته ووځي. کوربه برازیل به د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجو له چیلي سره مسابقه وکړي. په بله لوبه کې کولمبیا له یوروګوای سره مخامخېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه لشپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې په هلمند کې حکومت مخالف وسلوال پوشه شوي دي. د دې چړې له امله بې ځایه شویو کورنیو ته مدني ټولنې اندېښمنې دي.
موږ د مرسته کوونکو ادارو باندې غږ کړی دي او جدي غوښتنه مو وکړه د خلکو سره باید کومک وشي. د هلمند پر ولایتي ادارې مو هم دا غږ کړی دي، پر مرکزي حکومت مو هم غږ کړی دي.
په دې خبرونه کې مو پر کونړ د پاکستان له لوري د توغندیو او توپونو له تازه ډزو خبرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرستو ته چمتو ده څو انتخاباتي ستونزې هوارې شي. تر یو لسو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان چې ډیری بهرنیان دي له ماچ سره مخامخ شوي دي. دغه وزارت څرګندوي افغان ځواکونو اوس په څو ولسوالیو کې تصفیبي عملیات پیل کړي دي. بل لور ته د هلمند د مدني ټولنې په وینا د یوې اونۍ جګړې له کبله شاوخوا 4000 بې ځایه شوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې د دوی لپاره 5 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي دي. او د هلمند ولایتي اداره وایي د دغو کورنیو لپاره 5 میلیونه افغانۍ کافی ندی. صالح محمد صالح راپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ډیری بهرنیان دي د هلمند په هغو ولسوالیو کې لمات سره مخامخ سوي چې دوی پکې جګړه پیل کړې وه. دغه وزارت وایي یو اونۍ مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالی برید وکړ. کله چې هلته مات سول خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مارجی ولسوالیو ته وغځول. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلول چې ډیری بهرني اتباع دي په دغه ولسوالیو کې هم مات شوي او اوس په سیمه کې ملي اردو تصفیوي عملیات پیل کړي.
خوشبختانه په درامه جبهات
لنی کمرغه چې دوی په ټولو جبهو کې مات شوي دا مهال د ملي پولیسو او اردو قطې په ساحه کې خپل تصفیوي عملیات کوي. د دشمن په سلګونو کسان په سنگین کجکی نوزاد مساکله او مرجی ولسوالیو کې وژل سوي یا هم ټپیان دي. زموږ هم نږدې 13 تنه سرتیري وژل سوي، 2 تنه پولیس هم وژل سوي یا هم ټپیان دي. په دې جګړه کې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو، ملکیانو او افغان پوځیانو د تلفات شمیر دقیق نه دی. د هلمند ولی د پنځمې په ورځ ویل چې د هلمند د جګړې قومانده د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د افسرانو په لاس کې ده. د هلمند له دغو ناامنو ولسوالیو په سلګونو کورنۍ نور سیمو ته بې ځایه سوي دي. د هلمند مدني ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل له سنگین، کجکی، نوزاد او مساکله ولسوالیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر 4000 ته رسیږي چې د سنگین په یوه دښته کې اړولي، پاکې اوبه، سرپنا او د ژوند نورې اسانتیاوې نه لري. د دې ټولنې مشر سردار محمد همدرد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له دغو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي سوي.
موږ د مرسته کوونکو ادارو باندې غږ کړی دي او جدي غوښتنه مو وکړه چې د دې خلکو څخه خلکو سره باید مرسته او کومک وشي. د هلمند پر ولایتي ادارې مو هم دا غږ کړی دي، پر مرکزي حکومت مو هم غږ کړی دي، خو متاسفانه تر اوسه پورې د دوی سره په عمل کې مرسته نه ده شوې.
خو د هلمند ولایتي اداره وایي له دغو بې ځایه سویو او نورو اړو کورنیو سره د مرستې لپاره تدابیر نیول سوي دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي د ولسمشر په امر بې ځایه سویو او زیانمنو کورنیو ته 5 میلیونه افغانۍ په پام کې نیول سوي. خدای وایي دغه مرستې کافي نه دي.
رئیس جمهور مستقیما ولی صاحب ته وعده ورکړله چې 5 میلیونه افغانۍ به د دوی لپاره نقدي مرسته فعلا راستوي. آی حد برادي دغه به دقیقه سروې کېږي او هغه کسانو ته چې مهاجر شوي دي او شهیدان دي هغوی ته به موږ نقدي مرسته ورسوو. مرستې باید په اضافه کچوي ځکه چې دغه کمه دومره مرسته راغلې ده کفایت نه کوي.
په همدې حال کې د هلمند مدني ټولنه وایي د دغو بې ځایه سویو کورنیو شاوخوا 200 ماشومان د هوا د ګرمۍ له کبله په نس ناستې اخته سوي چې ژوند یې په خطر کې دی. تر 2 کلنې نسبي قراري وروسته دا په هلمند کې لومړی ستره حمله ګڼل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د هلمند په دغو شخړو کې د ملکي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده.
د هلمند مدني ټولنه بیا وایي که چیرته د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د جګړې له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره عاجل مرستې ونشي، ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. دغه ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هلمند له سنگین، موساکلا، نوزاد او کجکی ولسوالیو شاوخوا 4000 کورنۍ بې ځایه شوي چې د سنگین په یوه دښته کې اړولې دي. د دې ټولنې مشر سردار محمد همدرد وویل د دغو کورنیو څه باندې 200 ماشومان د هوا د ګرمۍ له کبله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. صالح محمد صالح له ښاغلي همدرد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د بې ځایه شویو کورنیو وروستي ارقام څو دي.
په سنگین، موساکلا، نوزاد، کجکی او په دغو ټولو سیمو کې وضع صحیح نه ده. د دې جګړې هغه ډېر فوکس چې دی هغه په سنگین ولسوالۍ باندې دی. په جنګي حالت کې سړی نه شي ویلی چې کچه به زیاته شي که به کمه شي. خو زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې تقریبا 4000 کورنۍ چې په هغو کې زیاتې کورنۍ چې دي هغه د سنگین په یو دښته کې اړولې دي او هلته مېشت شوي دي. ډېرې کورنۍ چې دي هغه د سنگین څخه دي.
تاسو ته دغه معلومات د چا دخوا درکول سوي دي دغه کورنیو د شمیر په اړه؟
زموږ یو تعداد ژورنالیستان هلته د مدني ټولنې ملګري په سیمه کې دي او د دې تر څنګ د سیمو د خلکو سره هم موږ معلومات اخلو. کړۍ په کړۍ باندې دولتي چارواکي چې کوم ارقام شوي هغوی کم شوي، خو زموږ له معلوماتو له مخې چې موږ د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي موږ پر هغو اسنادو باندې خبرې کوو چې د دغو ارقام دوم ته رسېدلی.
ستاسو په اعلامیه کې ویل شوي دي شاوخوا 200 ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته سوي دي. په دې اړه کې یو څه نور توضیحات راکړئ چې دا په کوم ناروغیو اخته سوي
دي؟ په داسې سیمه کې اړولې دي چې هلته وچ دښتې او ګرمي ده او دې ته څنګ هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د پاک اوبو اسانتیاوې نشته. پر همدې اساس باندې زیات ماشومان چې دي هغه اسهال او دې ته ورته نور ناروغي باندې چې موږ ته معلومات رسېدلي په دغو ناروغیو باندې اخته سوي دي او هیڅ ډول طبي خدمات هلته تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکول شوي. دغه نوي مهاجر شوي چې په هغوی کې زیات شمېر چې دي هغه ماشومان دي او هغوی زیات په اسهال باندې اخته سوي.
دغه کورنۍ چې بې ځای سوي دي. تاسو ویلي دي چې ځینو یې په دښتو کې اړولي دي. دوی په څنګه وضعیت کې دي؟ هلته خیمې دوی خپله درولي دي که د دوی سره د خیمو او نورو دغسې ضروري شیانو مرستې سوي
دي؟ خیمې درولي دي، ځینو په خپله د پرشونه دي، د هغوی څخه استفاده کړې ده. دوی سره د خیمو په برخه کې هم مرسته نه ده سوې. داسې کورنۍ له هم زموږ له معلوماتو له مخې شته چې هغوی بیخي سایه هم نه لري، حتی د خیمې امکانات نه لري.
اوس روژه هم راغله او هلته هره ورځ هوا هم په ګرمېدو ده. که چیرې د دغو کورنیو سره د سرپناه او نورې مرستې ونیسي، څه فکر کوي چې وضعیت به نور هم کړکېچن نه شي؟
د جګړې هغه مرکزي دغه چې دی هغه سنگین ولسوالي ده او په مکمل ډول جګړه هلته پای ته نه ده رسېدلې. که چیرې دغه جګړه په همدغه شکل باندې دوام ولري، دغه ګرمي وي او روژه هم راله، زه فکر کوم چې د دغه کم کسان چې هلته مهاجر شوي دي د دغو ټولو ژوند ته خطر دی، او که دوی ته په وخت باندې مرسته او کومک ونه رسېږي، کېدای شي د دې خلکو ژوند ته لوی ګواښ.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د جګړې له ډاره د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت په اړه خبرې کولې. په یوې خبرتیا پسې مو د کونړ د بې ځایه شویو له ستونزو خبرو. په کونړ کې یو شمېر کورنۍ د پاکستان له لورې د توغندیو د ډزو له ویرې مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سبا د روژې لومړۍ ورځ ده. په کونړ کې له سرحدي سیمو یو شمېر کورنۍ د افغان چارواکو په وینا د پاکستان له لورې د توغندیو او توپونو د ډزو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ساعت مخکې مې په دغه ولایت کې له خپل خبریال روحالله انوري څخه د دغو بې ځایه شویو پوښتنه وکړه چې د روژې په درشل کې مرستې ورسره شوي دي.
شیبر صاحب، نه تر اوسه پورې لږې مرستې چې خپله والي وي چې کوم څه زمونږ لاس کې وي، یا دلته اضطرار کمیټې سره وو یا د انکشاف اتحاد ریاست سره وو، هغه یې ورسولي دي. خو د کورنیو شمېر زیات تقریبا دیارلس سوونه اوړي، څه جلال آباد ته تللي دي، څه دلته په بد حالت کې پرتي دي خپلو خپلوانو کره. داسې خاص ځای دوی لپاره نه دی مشخص شوی چې دلته دوی اوسېږي او خیمې یا کیمپ ورته جوړ شي. نو په همدې اساس باندې دغه خلک لومړی خو پاکستان ته دا وایي چې باید مرمۍ بندې کړي چې مونږ بېرته خپلو کورونو ته لاړ شو. که هغه نه کېږي نو مونږ سره د مرستې وشي تر څو زموږ سرپناه پیدا شي، د خوراک دپاره یو څه پیدا کړو چې دا روژه په ښه طریقه سره ووځي.
په کونړ کې دا مسله تاسو له چارواکو سره نه ده شریکه کړې چې هغوی څه وایي؟
مونږ تیر ماښام هم د کونړ والي سره دا خبره یاده کړله. هغه وایي چې مونږ سره چې هر څه وو هغه مونږ دوی ته ورکړي دي، او همدارنګه مې ایچ سی آر، ډبلیو پی او نورو سره خبرې کړي دي تر څو مونږ سره مرسته وکړي. هغه وایي چې مونږ سره وعدې شوي دي خو تر اوسه پورې هیچا عملي میدان ته نه دي رادنګلي.
انوری صاحب، تازه خبر لري چې د پاکستان له لورې بیا هم د توپونو او توغندیو ډزې شوي دي؟
امنیت قومندان وایي چې د پرون سهار نه تر نن سهار اوه نیمو بجو پورې درویشت توپونو توغندۍ د دانګام ولسوالۍ ګوپیګا او په نورو سیمو باندې لګېدلې، خو چا ته تلفات نه دي رسولي. فقط پرون ما بله شپه یو هلک پکې زخمي شوی و، یو څوارلس کلن پنځلس کلن هلک زخمي و، نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. مرمۍ اوس هم را روان دي. شیبر صاحب،
روحالله انوري مننه. د ازادي راډیو د خبریال روحالله انوري په وینا مو واورېدل چې له تېرې شپې تر نن سهاره پورې بیا هم د پاکستان له لورې د کونړ په دانګام ولسوالۍ باندې د پاکستان له لورې د توپونو ډزې شوي دي، خو د کونړ د امنیت قومندان په وینا چاته یې مرشوبله نه ده اړولې. افغانستان پاکستان تورنوي چې پر کونړ توغندي ولي. د دغسې تورونو تر څنګ کابل او اسلام آباد د پنجشنبې په ورځ د تروریزم پر ضد د ګډو هڅو د سمون په مقصد یوه کمیټه جوړه کړه. پر دې کمیټې اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر د امنیتي سلاکار رنګین داس فرسپنتا د سفر پر مهال موافقه وشوه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکارانو د تروریزم ضد هڅو د سمون لپاره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. ټاکل شوې چې دا کمیټه به د را روانې جولای میاشتې په درېیمه نیټه غونډه وکړي او د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د تروریزم د مخنیوي پر څرنګوالي د خبرو لپاره کار به رسمن پیل کړي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېد او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پاوز لوی درستیز راحیل شریف سره یې کتنې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې له نواز شریف سره د سپنتا په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر ښېګڼه خبرې وشوې او اسلام آباد ژمنه وکړه چې په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. همدارس د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د څنګه لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د پاوز لوی درستیز په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې وکړي. د بیان لمخې پاکستان له افغانستانه غوښتي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ټینګ کړي، ځکه پاکستان اندېښنه لري چې ښایي د شمالي وزیرستان وسلوال په افغانستان کې پناه واخلي. د ملي امنیت د سلاکار رنگین دات فرس پنتا د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی سپنتا له پاکستانی چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې او همدارس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان د راتلونکو ولسمشر له حکومت سره د رښتینو همکارۍ د دوام ژمنه کړې. د سیاسي چارو کارپو پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی اسلام آباد ته د ښاغلی سپنتا سفر مهم موبایل خو خاغلی یوسف زیلا آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې بے باوري د ختمولو لپاره نورو د ډول کتنو ته اړتیا شته.
زما په خیال باندې د دوالو د یو بل مګیلی دی، دوالو د یو بل نه غوښتنې دي. ما ته نه ښکاري چې د زربا د زړې خبرې هېري کی او د غچکم یو بل باندې د بیزګاری د هغه ختم شي او دی به یو بل سره تعاون شروع کی په دې کې به
یوسف زایوی. هغه څه چې د افغان او پاکستانی چارواکو په کتنو کې بحث پرې وشو، راتلونکی افغان حکومت به هم کار پرې وکړي. د ښاغلی سپنتا په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر وکړ چې افغان چارواکو پاکستان د هلمند ولایت په جګړو کې په لاس لرلو توران کړ. ولسمشر حمید کرزی د پنځشنبه په ورځ وویل د هلمند په جګړو کې د بهرانیانو لاس دی او بهرني جنگیالي د جګړې په ډګر کې لیدل شوی. که څه هم ولسمشر کرزی په مستقیم ډول د پاکستان نوم یاد نه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند د جګړې ډیره برخه ګډونوال پاکستانی پوځیان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له ودو ماشم تر وبجو پوری بیا سادی رډو په منځنۍ صفه 12 پښنمې پټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې سادی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان انتخاباتو ته مخه کو. جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د خپلواک میسون ترمنز بی باوري په زیاتېدو ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همګرایي ټیم د انتخاباتو خپلواک میسون په درغلیو تورنوي. دا مسله مطبوعاتو ته هم راوتلې او یا ټیم د جمعې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون پر ضد په کابل کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د روان انتخاباتي وضعیت په اړه د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې له ویاند فهیم نعیمی سره مرکه کړې چې پام مو ورته راړو.
د انتخاباتو هغه لومړني نتایج هم اعلان شوی نه دي، لیکن اعتراضونه ورس په ورس زیاتیږي. خار کې لیدل کیږي چې خیمه وهل شوې دي، مظاهره کیږي. دغه وضعیت به د انتخاباتو په پروسه څه اثر وکړي؟
دا وضعیت چې رامنځته شوی دی دا یو عادي حالت نه دی. په انتخاباتو کې عادي حالت دا دی چې د تقسیم اوقات په اساس هم ترم کاندید صاحبان مختلف شي او هم ټاکنیز کمیسیونونه، او دغه حالت باید بیرته عادي حالت ته راوړل شي. که چیرې دغه اعتماد نه رامنځته کیږي نو طبیعي ده چې دغه مشکل به نور هم ډیریږي.
نعیمی صاحب محترم، تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه بې اعتمادي باید له منځه لاړ شي. کومې لارې او طریقې دي چې باید دغه اعتماد بیرته حاصل شي؟
هغه وختونه چې د قانون په چوکاټ کې دي باید د ټاکنو کمیسیون او د شکایت کمیسیون لخوا په پام کې ونیول شي او هغوی ته ځوابونه ورکړل شي ترڅو دغه اعتراضونه پای ته ورسیږي. که چیرې بیا ضرورت وي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې همکاري وکړي او د دې د همکارۍ په نتیجه کې دغه اعتماد رامنځته کېدای شي، نو دغه مرسته باید د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وشي او مداخله نه وي بلکې مشوره وي.
د اصلاحاتو او همګرایي ټیم له دې مخکې اعتراض درلود چې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس باید له وظیفې لرې شي یا وظیفه یې وځنډول شي. هغه استعفا ورکړه، لیکن دغه ټیم دوه شرطه نور لري. یو دا دی چې وایي چې 2 میلیونه خلکو رای نه ده ورکړې او بل د پاکو او ناپاکو رایو په بیلولو هم تاکید کوي. تاسو په نظر دا به څومره عملی جنبه ولري؟
څنګه چې د خلکو د ګډون د کچې پاکستانیان غواړي په دې برخه کې معلومات ورکړ شي، هغوی ته دا قانوني غوښتنه ده، بل دا چې تقلبي رای باید حساب نه شي، دا هم محترم کاندیدان غواړي او هم خلک او مدني ټولنه. نو په دې برخه کې هم باید شکایت کمیسیون خصوصا ډېر زیات جدي عمل وکړي. په هغه موارده کې تقلب شوی دی، صندوقونه ډک شوي دي، تقلبي رای ټولې د سمو رای نه جدا کړي. په دې پروسه کې د تقریبا څو ورځې تېرې شوې او ډېر کم کار کېږي. موږ غواړو د کمیسیون نه چې دوی باید په سرعت دغه مسله حل کړي، ملګرو ملتونو کولی شي چې حل کړي دا مسله یا کومک وکړي. مهمه دا ده چې د افغانستان قوانین باید په پام کې ونیول شي او د دوی مرسته باید د مشورتي، تخنیکي او یا نظارتي بڼه ولري، ترڅو چې مداخله حساب نه شي په پروسه کې.
اوس چې هغه بې باوري رامنځته شوې د اصلاحاتو او همګرۍ د ټیم او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ، دغه سارون کې مؤسسې لکه فیفا، ټیفا، ایوا او مدني ټولنې، دوی څه نقش لوبولی شي چې دغه بې باوري د منځه یوسي؟
هغه نهادونه مشاهد پایته پر کار کړی دی، کولی شي خپل معلومات شریک کړي، هم ټاکنو کمیسیون، شکایت کمیسیون او هم کاندیدانو سره، ترڅو چې هغوی د دې معلوماتو نه ګټه واخلي او وشي کولی د دې معلوماتو په رڼا کې که چېرې تحقیقات ته ضرورتي تحقیقات که چېرې تصمیم گیری کوي. نو د قانون په چوکاټ کې زموږ مؤسسه یا فیفا خپله وظیفه ګڼي چې هم محترمو کاندیدانو او هم کمیسیونو سره په دې برخو کې همکاري وکړي. که چېرې دوی موږ نه وغواړي، موږ خپل هغه معلومات چې موږ څخه دي موږ دوی ته ورکوو. نو په دې برخو کې که چېرې دوی ضرورت لري، موږ د هغوی په خدمت کې یو.
د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمی وویل د دوی مؤسسه دې ته چمتو ده چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي، څو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم او د کمیسیون ترمنځ اعتماد پیاوړی شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
په اروپا کې د شوزو لپاره بایسکل ځغلول عادي کار دی او عام دی، په کابل کې څنګه هلته دا دود نه دی. خو د افغانستان د شزینه بایسکل ځغلونې ملي ټیم هڅه کوي چې بایسکل ځغلونه عام کړي. په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په افغانستان کې د شوزو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم د 2020 د اولمپیک د بایسکل ځغلونې په مسابقه کې د برخه اخیستلو لپاره تیاری نیسي، خو په اولمپیک کې د برخه اخیستلو پرته د دوی یو بل لوی هدف دا دی چې نورې ښځې هم بایسکل ځغلونې ته وهڅوي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا، په افغانستان کې د شوزو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم غړي او مرستیاله روزونکي شپږویشت کلنه مرجان صدیقي وایي چې بایسکل زموږ لپاره د ازادۍ په معنا دی. موږ د سیاسي شعارونو ورکولو لپاره بایسکل نه ځغلوو، بلکې موږ په رښتیا غواړو چې بایسکل وځغلوو، او که دا کار زموږ ورونه کولای سي، موږ یې هم کولای سو. بایسکل ځغلونه په افغانستان کې دغه شدې له خطر سره مخامخ کوي. مرجان او د دې د ټیم غړي چې د 19 څخه تر 23 کلونو پورې عمرونه لري، یو ورځ پر خپل بایسکلونو د بغمان پر لور وخوځیدې. په لار کې خلکو دوی ته د تعجب او دینو په تهدیدونکې نظر کتل، خو دوی خپل سفر ته دوام ورکړ. دغه انجنې د لارویانو لخوا د تهدیدونکو او لنفرت ډکو خبرو او شکنځلو سره عادي شوې دي. په خو په افغانستان کې د بایسکل ځغلونکو شدو لپاره داسې چلند له تصور څخه لیرې خبره و، خو اوس هغه پر مختللي وخت نه دی پاتې او لکه د شودو دې کارت په بد نظر ګوري. د فرانسې د خبري اژانس په وینا، د ملي ټیم د وی غړي شلکلنی فروزان مور چې په تور څادر کې ځان پیچلی وو، وایي زما لور زما هله ژوند دی کړه، دا زما هله و چې بایسکل وچلوم. زما مور او پلار ماته د بایسکل ځغلونې اجازه نه راکول او زه نه غواړم هغه کار لخپلې لور سره تکرار کړم. د دې په وینا دې او د دې خاوند د دوی د لور د بایسکل ځغلونې خبره لملګرو او خپلوانو پټه ساتلې ده، ځکه چې د دوی په فکر هغه به د دوی په دلیل هیڅ کله سر خلاص نکړي. یو ورځ مرجان او د دې ملګری پر خپل بایسکلونو سپری وي چې یو څو موټر سایکل سپاره لدوی سره په لوی لاس د دوی خواته ورغلل او لدوی سره یې ټکر وکړ. په دې حادثه کې د مرجان ملا زخمی سو. ښاغلی محمد صدیق چې په 2003 کال کې د شوتو د بایسکل ځغلونې ټیم جوړ کړی وو، لدې پیښې وروسته په موټر سایکل پسې ځغاسته وکړه. له هغو موټر سایکل سپرو څخه یو کس ونیو او پولیس ته یې په لاس ورکړ. د فرانسې د خبري اژانس په وینا ښاغلی صدیق وایي چې په افغانستان کې د شوتو امنیت دوامدار اندېښنه ده. دی وایي که طالبان بیرته راسي لومړی تلفات به د شوتو د حقونو وي.
وړاندې په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرو. دا روغتیایی پروګرام دا اونۍ مننجایټس ناروغي ته ځانګړی شوی دی. دا څرنګه مرض دی؟ په خبرونه کې به یې له متخصص ډاکټر څخه واوري. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه